په افغانستان کې نماز دیگر څلور بجې شوې دي. ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نور یاست نوري هر کلی کوم و بوري چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له امله ولسي جرګې نن سس جواب کړي و دا ومنله چې د دولت وسله والو مخالفانو لخوا ګواښونه زیات دي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم. د کمال خان بند په شمول د افغانستان د بندونو په وړاندې څه ستونزې پرتې دي؟ په دې اړه هم بېلابېل راپورونه لرو، خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. فریبا زهر دا خبرونه وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع کورنیو چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د ملي امنیت ریاست طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي او د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمي اقلیت د هغو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د دفاع کورنیو چار وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تیرو ورځو سخته جګړه به مهار کړي. تارک شاه بهرامي، ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی نن ولسي جرګې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه د تجربه لپاره ورغوښتي وو، خو د ملي امنیت رئیس غونډې ته نه ورغلی. دغو امنیتي چارواکو دا رد کړی چې ګواکې په مالستان کې جګړه قومي بڼه لري. دوی وایي وسلوال مخالفین د جګړو په ترڅ کې د قومونو ترمنځ د نفاق اچولو هڅې هم کوي. دا څرګندونه داسې مال سوي چې د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی په مشرۍ یو پلاوی په غزنی کې د څو امنیتي وضعیت وارزوي. د غزنی ولایت امنیتي وضعیت په دوروستي ورځو کې له سخت ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای شي. د ملي امنیت ریاست طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلا مې کې ویل سوي چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول سول. اعلامیا زیاتوي دغو کسانو پر ملکي او پوځي اهدافو د تروریستي بریدونو نیت درلود، خو هدف ته تر رسیدو دمخه نیول سوي دي. د اعلامیا له مخې په نیول سوي کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیې، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. له دوی سره وسلې او مهمات هم نیول سوي دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاسته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړی کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشټو کې دواړو لورو ته مرګ ژوبله وشته ده. دی وایي
تیره شپه دښمن د ټوپیانو په سیمه کې پر درو پوستو باندې هجوم عمله وکړ. هغه پوستو تیره شپه سکوت کړی و. دښمن راغلی دي، ښایي چې دغه شهیدانو کچه زیاته سي او د زخمیانو کچه زیاته سي.
د روزګان د امیر روغتیا سرپرست پاندیل کې ازادي راډیو ته ویلي چې د پیښې له ځای د امنیتي ځواکونو شپږ زخمیان روغتون ته وړل سوي دي چې یو کس د سختو ټپونو له کبله مړ سو او نور کسان تر درملنې لاندې دي. د روزګان والی بیا د پوستو د سکوت او هم د تلفاتو د شمیرې په اړه بې خبري وشوه. څلوېشت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. د 2016 کال راهیسې د بیرته ستانه سوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته انتقال سوي دي. منتقدین د المان د دې اقدام په اړه غبرګون شوي او د افغانستان امنیتي وضعیت دومره ډاډمن نه بولي چې دغه کسان بیرته ورانتقال سي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایراني چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمي اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیولو امکانات نشته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی، د غوښتنه نن داسې مهال کړی چې په تیرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایراني چارواکو دغه راپورونه رد کړي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ او شمالي افریقا څانګې د څېړنو ملاتړ مشر فیلیپ لوتر وویل کچېرې راپورونه تایید سي، د دغو کسانو اعدام به نه یوازې د نړیوال قوانینو له مخې یو جنایت وبلل سي، بلکې د هغوی د ژوند د حق یوه ویرونکې سرغړونه او په عدالت ملنډې وهل وي. د دغه سازمان د معلوماتو له مخې په ایران کې د اهواز عربو شاوخوا 600 کسان د سپتمبر د 24 نیټې څخه راپدې خوا په داس حال کې په بند کې ساتل کېږي چې خپلو کورنیو او مدافع وکیلانو ته لاسرسی نه لري. دا کسان وروسته له هغه ونیول سول چې په اهواز ښار کې پر یوه پوځي پرېډ وسلوال برید وسو او لږ تر لږه 25 تنه پکې ووژل سول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د دې غوښتنه کړې چې د وخت په تیریدو دی یو اروپایي اردو رامنځته سي. هغې په دې خبرې سره د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون غوښتنه منعکس کړه. ماکرون هم غوښتي وو چې له ګواښونو سره د مقابلې په هدف باید یو پیاوړی اروپایي پوځ جوړ سي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په ستراتسبورګ ښار کې د اروپا په پارلمان کې غږېدل او ټینګار یې وکړ چې یوه ګډه اروپایي اردو به نړیوالو ته وپوهوي چې نور هیڅکله د اروپایي هیوادونو ترمنځ جنګ نه کیږي. مرکل ویلې په دې سره به د ناټو له پوځونو سره جوړه اروپایي پوځ جوړ سي او هدف یې له خپلې ټولنې دفاع ده. د اروپایي پوځ د جوړولو پر سر د فرانسې د ولسمشر ایمانویل ماکرون خبرو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ غوسه کړې وه او له اروپایي غوښتي وو چې په ناټو تړون کې د خپل ونډه او ژمنې پر ځای کړي. او د ایران پر تیلو او نړیوالې سوداګرۍ د امریکا متحده ایالاتو له بندیزونو راورسته ایرانیان اوس په عراق کې د حضور د پراخوالي په هڅه کې دي. په بغداد کې د ایرانی شرکتونو لپاره نړیوال نندارتونونه چې روانه اونۍ ترسره کیږي یو مهم اقدام بلل کیږي چې د دغه هیواد د غالیو، خوراکي موادو او نور وسایلو د صادرونکو پام ځان ته اړولی دی. په بغداد کې د ایران سفیر ایرج مسجدی ویلي چې ایران سږکال عراق ته خپل سوداګریز توکي زیاتوي. دوی وایي د امریکا بندیزونه به د تهران او بغداد پر اړیکو اغیز و نکړي. د خبرونو پای.
له فریبا ظاهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. ولانی په خبرونه کې به واوري چې د افغانستان جکپور یم نتی چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نه نست جواب کړی او دا ومنل چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي.
صادقانه گپ امی است که تهدیدات خیلی بالاست و امکانات موجود نهادهای امنیتی و دفاعی کفایت کننده دفع این تهدیدات نیست.
د افغانستان ملي شورا یو شمیر غړي بیا وایي که حکومت په نیمروز کې کمال خان بند امنیت لپاره جدید تدابیر ونه نیسي. د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې چې د افغانستان حکومت د دې او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي.
حکومت کولای سي چې د خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او د بندو ډیر لري باید کمربندونه ایجاد کړي.
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیږي. د بندونو د جوړېدو لپاره د پاکستان د رضایت حاصلولو لپاره له دې هېواد سره هر ډول موافقه بیا له حقوقي اړخه ستونزې لري.
که چې موږ د کابل د سیند په ارتباط له پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کړو، مالا دا ډیورنډ کراس ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د امریکا مرستیال ولسمشر وایي په میانمار یا پخوانی برما کې د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د حکومت تګلاره هیڅ توجیه نه لري. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر له کله پیل شوی؟
په عموم صورت باندې مکه دي نه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
د ازادي راډیو په اونیس پروګرام جون په شیبو کې به په دې اړه نور معلومات واوري. له اساسي بشري حقوقو سره یو ځای درته خبرو. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وزي اوریدلې. شه د خبرونې پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان جکپوري امنیتي چارواکي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابېدو له امله ولسی جرګې نه نست جواب کړی او دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه زیات شوي په دې وروستیو کې خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. ولسی جرګې نن په تېره بیا د غزنی ولایت په مالستان او جاغوري ولسوالیو او د غور په چارسده کې امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د غزنی، جاغوري او مالستان ولسوالۍ له څو ورځو راهیسې د درنو نښتو په ډګر بدلې شوې دي. د ولسي جرګې نننۍ استجوابیا غونډې ته د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي او د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک ورغلي وو خو د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی نه و ورغلی. د ولسی جرګې د نننیو بحثونو په اړه نور حال به د ازادي راډیو له خبریال اکرام الله اکرام واورو چې د کابل له استډیو سره وصل دی. اکرام صاحب مهرباني.
ډیر زیات مننه نوري صاحب تاسو ته سلام او اوریدونکو ته سلام. د افغانستان د امنیتی ځواکونو مسولین په هیواد کې د جګړو زیاتېدو ته په کتو وایي د امنیتی ځواکونو امکانات لږ او د وسلوالو مخالفینو ګواښونه جدي شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزیرانو د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې په استجوابیه غونډه کې وویل د ټولو امکاناتو په کارولو سره هڅې کوي چې د وسلوالو مخالفینو د حملو مخه ونیول شي. د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي د غزنی ولایت د مالستان او جاغوري د غور ولایت د چارسدي او د اروزګان د خاص اروزګان ولسوالۍ او همداشان د کندوز بغلان جوزجان زابل فاریاب فارا او سرپل ولایتونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بهرامي وایي امنیتي ځواکونه د عملیاتو په ترسره کولو سره هڅې کوي چې وضعیت عادي شي خو د په خبره امکانات لږ دي. دی وایي صادقانه خبر ده چې د هیواد پر وړاندې توتی ډېر او ګواښونه زیات دي خو د امنیتي او دفاعي ځواکونو امکانات د دغو ګواښونو پر وړاندې لږ دي. څه چې موږ یې د امکاناتو په حیث لرو استفاده ترې کوو. خدای شاهد دی چې نه شپه لرو او نه هم ورځ. د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي وایي مالستان او جاغوري ولسوالیو ته اضافي ځواکونه لیږل شوي او جنرال شریف افضلي د ملي اردو لوی درستیز په غزنی ولایت کې د جګړې لارښوونه کوي. د کورنیو چارو او دفاع وزیران په داسې حال کې د ولسي جرګې عمومي غونډې ته بلل کیږي چې په مرکزي ولایتونو په ځنګړي ډول د غزنی په مالستان او جاغوري د اروزګان په خاص اروزګان او د غور چارسده ولسوالیو کې امنیتي حالت د اندېښنې وړ بلل شوي. تر دې حده چې د دغو سیمو په سلګونه اوسیدونکو د نامنیو د زیاتېدو په غبرګون کې د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ په کابل کې د ارګ مخې ته لویه مظاهره وکړه او له امنیتي مسؤلینو یې د وسلوالو پر وړاندې د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. په ورته وخت کې د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک د وکیلانو د پوښتنو په ځواب کې په دغه سیمو کې د جګړو د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه جګړې په هیڅ وجه قومي رنګ نه لري. جګړه خدای نه خواسته قومي جګړه نه ده. په هر ځای کې چې ولسی وګړي هوسا اوسېږي د افغانستان دښمنان نه غواړي چې هلته د حکومت حضور پکې ثابت پاتې شي او خلک یې په آرامۍ کې ژوند وکړي. هغوی غواړي چې حکومت تر فشار لاندې راولي او خلک د حکومت پر ضد راپاڅوي. د کورنیو او دفاع وزیرانو په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو د زیاتېدو تر څنګ د حکیم شجاعي په شان چې په اروزګان ولایت کې خپل سري وسلوال فعالیتونه لري هم د اندېښنې وړ وباله. دوی وایي حکیم شجاعي له 1901 نوي لمریز کال را په دې خوا له افغان امنیتي بنسټونو سره هیڅ اړیکه نه لري خو ورسره لسګونه خپل سري وسلوال د اروزګان په یو شمېر سیمو کې په تاوتریخوالي کې لاس لري. ښاغلی بهرامي او ښاغلی برمک د ولسي جرګې دغه ناسته د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د نامنۍ له امله ژر ترک کړه خو د ولسي جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي وویل چې امنیتي مقامات به د راتلونکې اونۍ د یکشنبې په ورځ د جرګې د کمیسیونونو د رئیسانو په غونډه کې هم برخه واخلي. بلې نور صاحب.
بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. قدر من اوریدونکو مو او موریدل چې د افغانستان جګپوړي امنیتي چارواکي د افغانستان دفاع وزیر او کورنیو چارو وزیر د افغانستان په یو شمېر سیمو کې په تیره بیا د غزنی ولایت په دولس ولایتونو کې د وروستي امنیتي وضعیت له خرابېدو له امله ولسي جرګې نن استجواب کړی وو. دواړو وزیرانو دا ومنله چې د دولت د وسلوالو مخالفانو ګواښونه په دې وروستیو کې زیات شوي خو د امنیتي ځواکونو امکانات کم دي. په افغانستان کې په یو شمېر سیمو کې د ناامنیو له خرابېدو سره د غرض د افغانستان ستراتیژیک تاسیساتو د بندونو د امنیت د ټینګښت لپاره هم د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو سره اندېښنې زیاتې شوې. دوی وایي که حکومت په تېره بیا په نیمروز کې د کمال خان بند امنیت لپاره جدي تدابیر ونه نیسي د ګاونډیو هیوادونو په لمسون به حملې پرې زیاتې شي. پر دې بند څو ورځې مخکې هم حمله وشوه. د دې بند لږ تر لږه لس ساتونکي ووژل شول. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال یوسف خانزادران په رپورټ کې واورو.
د افغانستان په لویدیز نیمروز ولایت کې کمال خان بند دوه شپې مخکې تر حملې لاندې راغی. هغه حمله چې د ملي شورا د ځینو غړو په وینا د ایران لخوا تنظیم شوې وه. د مشرانو جرګې غړي محمد نادر بلوچ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دې ښکارندوی کوي چې د دغه بند جوړېدل د ګاونډیانو نه لورېږي. د هغه په وینا که افغان حکومت په دې اړه بې تفاوته پاتې شي د دغه بند پر وړاندې به د ایران ملاتړي وسلوال خوځښتونه لا زیات شي. دیوی مونږ سل پسلو کې اندېښنه لرو که د دولت بې تفاوتي همداسې وي نو د ایران او پاکستان له لویې به په کمال خان بند حملې ډېرې شي. خو ښاغلی بلوچ د خپلو ادعاو په اړه کوم اسناد مونږ ته ایرایه نه کړل. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې دوه شپې وړاندې وسلوالو کسانو د کمال خان بند ته نږدې د افغان ځواکونو په امنیتي پوستو حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قوماندانۍ ویان علي احمد سري ازادي راډیو ته وویل دا حمله د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا شوی چې پکې 15 وسلوال وژل شوی او و نور ټپیان دای په دې حمله کې د دوه پولیسو وژل کېدل او دیو بل ټپی کېدل هم تاییدوي. افغان سناتور محمد نادر بلوچ په سیمه کې د امنیتي مسولینو د راپورونو پر بنسټ وایي هغه حمله کوونکي چې ژوندې پاتې شوي بیرته د ایران په لوري وتښتېدل، خو د نیمروز د پولیسو ویان دا ادعا نه هم تایید او نه هم ردوي. د کمال خان بند د جوړېدو د درېیمې برخې چارې د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې پیل شوې. په دغې بند 80 میلیون امریکي ډالر لګښت راځي چې د افغان دولت د پراختیایي بودیجې لخوا ورکول کېږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت هغه مهال ویلي و چې د کمال خان بند چارې به تر راتلونکو 4 کالونو پورې بشپړې شي. د مشرانو جرګې غړی محمد نادر بلوچ وایي تر اوسه باید د دې بند چارې 30% بشپړې شوې وای، خو د ده په وینا لا یوازې 12% پرمختګ لري. هڅه مو وکړه چې کمال خان بند ته د متوجه ګواښونو او پورته اندېښنو په اړه د افغانستان د اوبو او انرژۍ د وزارت نظر هم راواخلو، خو د وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ولسمشر محمد اشرف غني پر کمال خان بند د کار د پرانیستې پر مهال ویلي وو دا کار د هیواد د اوبو د مدیریت په هدف کوي او د اوبو مدیریت بعد دې سبب شي چې د افغانستان اوبو نور ځای نشي. د یادونې ده چې له دې وړاندې تل داسې راپور نه خپاره شوي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه ایران او پاکستان نه غواړي تر څو افغانستان له خپلو اوبو د ځان په ګټه اغېزناکه استفاده وکړي. له دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په ګواښ ډول یوه وینا کې ویلي هیواد به یې د افغانستان له اوبو څخه د حقابې حق د ترلاسه کولو لپاره له هر ډول فشار څخه استفاده وکړي. له هغې وړاندې بیا د ایران ولسمشر حسن روحاني ویلي چې هیواد یې په ګاونډ کې د اوبو بندونو د جوړولو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. له دې سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کمال خان بند امنیت په اړه جدي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل پر کمال خان بند د حملو په اړه تر اوسه د ایران لاسوهنې نه دي ثابت شوي، خو دی وایي ایران په افغانستان کې د ځینو پلانونو په اړه په شومو اهدافو کې لاس لري.
شما میفهمید که عملیات شو میره که یا بعض پلانای شو میره که
دشمن دیوی تاسو په هغه غیر دښمنان چې په افغانستان کې زین پلانونه او عملیات تطبیقوي له شک پرته جوړ سره د سیمې د زینو استخباراتو لاس دی. په ډیرو مواردو کې پاکستان او په زینو مواردو کې ایران له دې وړاندې د افغانستان په لویدیځ او جنوبي ولایتونو کې سیمه ایزو چارواکو د افغانستان په چارو کې د ایران د لاسوهنو ویلي، خو دا لومړی ځل دی چې د کورنیو چارو وزارت په وسلوالو مخالفه فعالیتونو کې د ایران لسلرل تاییدوي. خدا چې ایران د افغان دولت د وسلوالو مخالفینو د کوم پلانونو تر شا دی. ښاغلی رحیمی په دې اړه ډیر څه ونه ویل.
د افغانستان حکومت د کمال خان بند او نورو بندونو چې د افغانستان لپاره ستراتیژیک اهمیت لري د امنیت د ټینګښت لپاره څه کولی شي؟ یوسف خانزادران بیا هم دا موضوع د امنیتي چارو له کارپوه محمد ګل مجاهد سره په یوه مرکه کې څېړلې ده. ښاغلي مجاهد، د مرکې په پیل کې د بندونو د امنیت د ټینګښت په اړه وویل
متاسفانه د کمال خان بند نه دی، اکثره بندونه د افغانستان لکه د کجکی بند، لکه په فراه کې بندونه دي او د سیمور بندونه دي، دا همیش د 40 کلو کې د پاکستان او د ایران د خوا د ګواښ سره مخ وو. د ما هیله د حکومت نه او د افغانستان ولس نه دا ده چې په دې موارد کې چې هغه زیربناګانې د افغانستان دي، ځکه د مونږ ګاونډي هیوادونه د اوبو سره په قاطع کې مواجه دي، دوی غواړي د افغانستان د اوبو نه استفاده وکړي. دا جنگ هم د اوس ډېر شدت پیدا کړی دی په فراه کې، په هلمند کې، په بعض ځایو کې. دا اکثرا د دوه لاملونه لري، یو د مواد مخدر او قاچاق، او دوام دا د اوبو مسله ده.
نو حکومت د دې په وړاندې څه کولی شي؟ دوی هم کافي ځواکونه لري، حکومت موجود دی، د بهرنیو ځواکونو ملاتړ هم لري، د په دغه برخه کې دوی څه کولی شي؟
حکومت کولی شي چې دوی ته خاص قطعات جوړ کړي، منظم قطعات او زیات قوت جوړ کړي، او د بندو ډیر لري منطقې چې حتی دښمن مونږ نشي کولی چې نږدې ورته راشي، باید کمربندونه ایجاد کړي او د بندو محافظت وکړي. کنه دا د افغانستان ډیره لویه سرمایه ده، د هر بند په مثلهو میلیونه ډالر په مصرف شوی دي، او دا که خدای نه خواسته هغه سي دا به خلکو ته زیان واړي، ځکه دا اوبه ذخیره دي، دې اوبو ته دم سره د خلکو کورونه دي، باغونه دي، ژوند دي، دا به ټول سره د بین لاړ شي. ایران، پاکستان د دې زیات تلاش کوي چې دا بندونه د بین یوسي.
د افغانستان په ملي شورا کې هم د غړو ترمنځ غوښتنې هم دا وستاس په نظر دې برخې ته کافي پاملرنه تر اوسه شته؟ یعنی هغه امنیتي سکتوري کې ورځوي کنه لا باید ډیر شي، که څه هم تاسو ویل چې کم امنیتي کمربندونه ډیر شي، اما په تخنیکی لحاظ
د کیفیت او کیمیت لحاظ باندې لټ کېدی شي
بدون شک چې تاسو پوری هغه څه توجه چې لازم ده نه درسوي تاسو په ټول مقابل کې کم د نغلو بند شه دی یو کوچنی کنډک لري چې هغه درې څلور کوسی لري د دې لپاره غټه قطعات باید جوړ شي منظم مشخص د بندو لپاره او ډېر لري د بندونه باید کمربندونه ایجاد شي باید عام ولس د افغانستان هم دې سره همکاري وکړي هغه خائنین او هغه کسان چې د افغانستان په ضد دا کارونه کوي د غوښناسي وسی او هغه باید خپل ولس هم دوی سره جدي برخورد وکړي
د امنیتی چارو کارپو محمد گل مجاهد وړاندې مو په یو تفصیلي راپور کې دا موضوع چړلې ده چې یو شمېر افغان چارواکي وایي چې د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نه کوي او علت هم پاکستان بولي
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه
د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس وایي له افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرستې ته زړه نښه کوي چې پاکستان ته بهیږي خو له بلې خوا د امریکا متحدو ایالتونو ویل کېږي چې په دې وروستیو کې هڅې پیل کړي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ګډو اوبو ستونزه هواره کړي په دې اړه احمد شیبر یو تفصیلي راپور لري
ل افغانستان سره د هغو اوبو پر سر د بندونو د جوړېدو لپاره نړیوال مرسته نه کوي چې د پاکستان لور ته بهیږي د افغانستان د برېښنا ریاست عمومي رئیس امان الله غالب ازادي راډیو ته وویل چې د همدې لپاره د یو شمېر بندونو د جوړېدو چارې په ټپه درېدلې دي
بانکها به ما واضح گفته کې د افغانستان اگر شما بند جوړ میکنین و پولیش بانک بته
بانکونو مکته کاره ویلی که په افغانستان کې تاسو بند جوړوي او لمکت خپیسې اخلي نو تاسو باید له پایاناب هیواده اجازه واخلي چې اعتراض نه لري گاونډیان هیڅ کله پرسمی ډول د بندونو جوړېدو اجازه نه راکوي او چې پیسې نه وي مرستندویان هم نه راوړند کیږي او د کونړ د شال او تاګي د بندونو په څیر بندونه 500 میلیونه او 200 میلیونه ډالر پنګونه غواړي
نړیوال بانک په 2014 میلادي کال کې د افغانستان او اسلام آباد استازي په دوبی کې ویغونډه تر وبلل پر ګډ او بو خبري وکړي په دې غونډه کې د افغانستان پلاوی وړاندیز وکړ چې د کونړ د ساګي او شال بندونو په جوړېدو کې نړیوال بانک مرسته وکړي پاکستانی پلاوی د دې بندونو له جوړېدو سره مخالفت وکړ همغه و چې نړیوال بانک په شاش د پاکستان په باور کې چیرته د کابل پر سین بندونه جوړ شي نو د خیبر پښتونخوا د ورسک د کانال په ګډون به د اوبخور درې سیستمونه اخیستمن شي چې له دې سره به نږدې 2000 ایکړه ځمکه شاړه شي یا به یې اوبه دومره کمې شي چې بیا به دغه څلور فصل ځمکې یو فصل حاصل هم سم نه کوي خو د اوبو د چارو متخصص فاروق اعظم وایي که په افغانستان کې بندونه جوړ شي پاکستان ته زیان نه اوړي
ټول اوبه چې پاکستان ته ځي د پاکستان په ضرر دي چې د ځکه چې افغانستان کې څلور کاله جنگ دی د څلور جنگونو وول څو ټول اوبه چې د سیلاب په شکل حالته دي او سیلاب وګړي وړي ځکه وړي خلک دی وړي کستونه ورخره په بندونه جوړول د پاکستان په ډیره ګټه دي
د کابل سیند 200 کیلومتر اوږد دی چې 460 کیلومتر د افغانستان دننه بهیږي د راپورونو له مخې د افغانستان نږدې 30% نفوس د کابل د سیند شاوخوا ژوند کوي یو بل مهم سیند چې د افغانستان له لوري د پاکستان خواته بهیږي د پکتیا د کورم سیند دی په پکتیا کې بیا د مچلغو د اوبو بند هغه بند دی چې په ښکاره پاکستان د دې بند له جوړېدو سره مخالفت نه دی کړی خو په تیرو څو کلونو کې د دې بند تړون 15 ځله له بیلابیلو کمپنیو سره لاسلیک شوی دی او هر ځل دا کمپنی بیرته په شا شوې دي ډېر ښکاره نه ده معلومه شوې چې د څه دلایلو له امله قرارداد کوونکو کار پرې شوی دی خو په تیرو اتو کلونو کې چې د مچلغو د بند جوړېدو هڅې شروع شوې دي تر ننه 40 تنه ساتونکي د دې نیمکاره بند ساتنې پر مهال وژل شوې دي تیره میاشت افغانستان د اوبو برېښنا وزیر محمد ګل خلمی پکتیا ته ولاړ او هلته یې له خلکو سره ژمنه وکړه چې د دې بنچاري به ډیر ژر بیا پیل شي
د چلغو په پروژې کې کار به ژر تر ژر شروع کوو چاله د قراردادي وعده کړی چې ماشینري بیرته عملته په کار اچوي او کار به شروع کوي درې پر سلورو میاشتو کې له خیره اصلي قراردادي چې ساختمان کوي براولو موازی به هم کانال کار شروع شو هم د بند
د پاکستان لور ته بل سیند د ګومل دی چې له غزنی سرچینه اخلي او وزیرستان ته درومي یو اس 8 پر دې سیند د پاکستان لور ته د ګومل زم د وبخور بند جوړ کړی دی عاصم مایار د کابل د پولی تخنیک پانتون استاد چې اوس د جرمني په شتوتګارت پانتون کې د اوبو د منابعو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا اخلي وایي چې د ملي وحدت حکومت له پیل راهیسی په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت د یو اس 8 په مرسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اوبو د ستونزې د هواري لپاره هڅې پیل کړې دي
د امریکا سفارت د کورونا مخکې شروع کړې دي یعنی تخنیکی مطالعات شروع کړې دي او همدارنګه
ځینې کوچنۍ پروژې دي دوی لپاره چې دغه ارقام باندې نور کارونه کوي. دوی لپاره کوچنۍ پروژې هم ایوارډ کړي دي او شروع شوي دي. دوی د ځواک درې کولو ته مخه په دوه موضوع باندې کار کړی دی. په دوه برخه کې ځینې څېړونکي شته چې د کابل حوزه باندې څېړنه کوي، هغه ځینې د پاکستان دي، ځینې د مثلا دوه درې کسه د افغانستان هم د خبر یم.
معیار زیاتوي چې دا هڅې تر ډېره په ابتدایي پړاوونو کې دي، خو بل لور ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په شپږمه اسلام آباد ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر الیس ویلز تر سفر وروسته خبرې غونډې ته وویل چې له افغانستان سره د اوبو د لانجې په برخه کې امریکا د مرستې پخښ منه کړې ده.
موږ له هندوستان سره شریکي اوبه لرو او له افغانستان سره هم، خو په دې برخه کې څه ستونزې شته؟ اوس د امریکا متحده ایالاتونو مقتدا وړاندیز کړی دی چې د افغانستان او پاکستان د اوبو په لانجه کې به رول لوبوي.
له نړیوالو قوانینو سره سم سراب هیواد یو شمېر امتیازات لري چې کولی شي له خپلو اړتیاو سره سم له اوبو استفاده وکړي، خو شرط یې دا دی چې د اوبو ژوي او کومې مځکې چې په پایان آب کې پرتې وي هغوی ته ډېر خطر متوجه نشي. فضل الله اختر چې د جرمني د بن له پانتون څخه د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټورا لري، وایي په پاکستان کې د افغانستان له مشورې پرته زراعتي مځکې د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرخل پر مهال پراخې شوې دي.
کوم پراختیا چې په پاکستان کې آبي ځمکو ته ورکړل شوې دی، هغه باید یو چونکې دا یو شریک اوبه دي، شریک یوځی دي، نو د بین المللي قوانینو په اساس باید دغه انکشاف یا دغه پراختیا د افغانستان سره بحث یا شریک شوی وو. وس چې دا چې افغانستان په حالاتو کې تیرو ډیر تلويخ تو کلو کې نو توانېدلې چې خپل طبي منابع عیار کړی شي، نو هغه پاکستان یا مثلا نورو غونډي مملکتونو د نه استفادې سره خپل سیستم ته انکشاف ورکړي دي، او وس دغه بانا غوي ته جوړیږي چې دغه وګونه استفاده وکړي.
پاکستان د اوبو د ویش په برخه کې ورته ستونزې له هند سره لرلې چې ډیر سخت اختلافات ورسره لري، خو په 1980 میلادي کال کې له نوې ډیلی سره د سند دریاب د شپږو معاون سندونو د اوبو تړون لاسلیک کړ. که اسلام آباد له نوې ډیلی سره لانجه هوارولی شي، له افغانستان سره ستونزه پسه کېده. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځي استاد نصر الله سنگزی وایي چې د افغانستان په امنیتي چارو کې د پاکستان د مداخلې یو اصلي علت اوبو دي، او افغانستان له دې هیواد سره د اوبو د ویش پر سر خپل مشکل لري.
هر ډول قرارداد امضا کوم ولاده ډیورنډ پرسنټ پیژن، ولی کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي، دا که موږ وایي ستاسو تر دغه پورې به استفاده وکړو د نورو سره بندونه پکې جوړولای شو، داسې کولای چې دومره مقدار اوبه درخلي، ولاده دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو
افغانستان دغه اوبو ته چې د پاکستان خواته بهیشي سخت ضرورت لري. د افغانستان ډېرې سیمې وچکالۍ ځپلې دي. ملګري ملتونه وایي چې روان کال د دوی له اټکل سره سم 2,200,000 افغانان وچکالۍ اغېزمن کړي دي. د یوې څېړنې د اټکل له مخې تر 2025 کال پورې به په پاکستان کې د اوبو کمښت پراخې ستونزې رامنځته کړي. که چیرته دواړه لوري اوبو ته دومره اړتیا لري، نو څه باید وشي چې ستونزه حل شي؟ د اوبو د مدیریت په برخه کې ډاکټر فضل الله اختر وایي دریمګړي ته باید مخ واړول شي.
منځګړتوب باید ملل متحد یا نړیوال بانک وکړي، لکه څنګه چې نور ملکونه سره شوی دی. خو د افغانستان نیازمندي دغلته مهم ده چې باید تخمین شي او په دې باره کې بحث وکړي.
له کندهار، زابل او پکتیکا څخه هم د بلوچستان لور ته اوبه بهیشي. د افغانستان جنوب لویدیځ حوزه هڅې هم وچکالۍ ډېره خواره کړې ده، او د بلوچستان لور ته بیا د وچکالۍ اغېزې دومره پراخې دي چې په ډېرو سیمو کې خلک د څښلو اوبه نه لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمي ونه لريواله موضوع د امریکا مرستيال ولسمشر مایک پنس وای د روهنګیا د اقلیت مسلمانانو په وړاندې د میانمار یا پخوانی برما د حکومت تګلار هیڅ توجیه نه لري. د خغلی پنس د وروستیو څرګندونو جزئیات رضوان مراد اوروي.
د متحده ایالاتو مرستيال ولسمشر مایک پنس د میانمار مشر آنګ سان سوچی ته ویلي چې د لیواله د روهنګیا اقلیت د ستونزو د حل پړه د میانمار د چارواکو له اقداماتو خبر شي. مایک پنس نن په سنگاپور کې د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال له آنګ سان سوچی سره ولیدل. مایک پنس ویلي د روهنګیا پر ضد تاوتریخوالی او د دې اقلیت پر وړاندې د میانمار د پوځ ځپونکي ګامونه چې له عمله یې ولکه روهنګیا بنګلادیش ته کډه شول توجیه نه لري. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي دي د غواړي پوه شي چې میانمار څه ګامونه اخلي چې روهنګیا کډوال وکولی شي په خپله خوښه بیرته میانمار ته ستانه شي. مایک پینس له سان سوچی سره په خبرو کې د میانمار د حکومت له خوا د رویټرز آژانس ته دوه خبریالانو محکومول وغندل او ویل چې دې پریکړې میلیونونه امریکایان خواشینی کړي دي. د امریکا د جمهوري ریاست د مرستیال تر دې څرګندونو یوه ورځ مخکې د مالیزیا صدر اعظم مهاتیر محمد د میانمار پر مشر آنګ سان سوچی په ښکاره ډول سخت انتقادونه وکړل. مهاتیر محمد وویل سان سوچی په خپله سیاسي زندانی پاتې شوې ده او هغه باید تر هر چا زیات د روهینګیا کړاوونه او ستونزې درک کړي. خو آنګ سان سوچی د روهینګیا په اړه د میانمار د حکومت له تګلارې دفاع کړې ده او د امریکا مرستیال ولسمشر ته ویلي دي چې هغه تر بل هر چا د خپل هیواد د چارو او اقداماتو په اړه ښه پوهیږي. آنګ سان سوچی وروسته تر هغې د ډیموکراسۍ په مخکښې فعالې بدله شوه چې د میانمار پوځي حکومت نوموړي د پوځي دیکتاتور رژیم پر وړاندې د مخالفت له امله د 15 کلونو لپاره په کور کې نظربنده وساتله. د نړۍ یو شمېر مشرانو او سازمانونو د روهینګیا اقلیت پر ضد د میانمار د پوځ د ځپونکو اقداماتو پر وړاندې د چوپتیا په خاطر سان سوچی تر سختو انتقادونو لاندې ونیوله او د بخښنې نړیوال سازمان په روانه اونۍ کې له نوموړي څخه خپله جایزه بیرته واخیسته.
په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې د فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزیران ډاډ ورکوي چې ډېر ژر به د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې پراخ پوځي عملیات پیل او د تېرو ورځو سخته جګړه به مهار کړي. د ملي امنیت ریاست د طالبانو او داعش وسلوالو د اتو غړو د نیول کېدو خبر ورکوي. د ملي امنیت ریاست په ویلې مې کې ویل شوی چې دغه کسان د کابل په مربوطاتو کې د ځانګړو عملیاتو په نتیجه کې ونیول شول. د ویلې لمخې په نیول شوو کسانو کې درې تنه د داعش غړي د ترکیه، تاجکستان او پاکستان اتباع دي. د روزګان د ولایتي شورا مسولین ادعا کوي چې د مرکز ترینکوټ په مربوطاتو کې درې امنیتي پوستې د طالبانو لاس ته لوېدلې دي. د روزګان د ولایتي شورا غړي کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې په نشوتو کې دواړو لورو ته مرجب لاوشته خو دقیقه شمیره یې ونه ویل. څلوېشت تنه افغانان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه راڅوي نن سهار بیرته کابل ته ورسېدل. دا له 2014 کال راهیسې د بیرته ستانه سوي افغان پناه غوښتونکو اتلسمه دوره ده چې په المان کې نه دي منل سوي او افغانستان ته بیرته انتقال شوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان پر ایرانی چارواکو ټینګار کړی چې ژر تر ژره د اهواز عرب توکمې اقلیت د هغو سلګونو غړو په اړه معلومات ورکړي چې په بند کې ساتل کېږي او ورسره د اړیکو نیول امکانات نسته. دغه ډله چې مرکز یې په لندن کې دی د غوښتنې نن داسې مهال وکړه چې په تېرو ورځو کې په ایران کې د 22 کسانو د مخفي اعدام په اړه راپورونه خپره شول. ایرانی چارواکو دغه راپورونه رد کړل. او د جاپان صدر اعظم وایي په پام کې لري نن د روسیې له ولسمشر سره د سولې تړون په اړه بحث وکړي.
وصل وصال هم سپورتی خبرونه اوروي.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره فوټبال مین لوټلې د سوبروټو کپ سیالیو په لړ کې په خپل وروستۍ ګروپي لوبه کې د هند نوریا ویډال لوټلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه افغان لوبډلې 4-0 په وړاندې وګټله او دغه سیالیو بل پړاو ته لار پیدا کړه. د افغان لوبډلې لپاره فرشید درې او فیصل یو ګول ترسره کړ. په دې وړاندې د افغانستان تر ولس کلنو کم عمره فوټبال مین لوټلې د تمبل ناډو لوبډلې ته 11-0 په وړاندې ماتې ورکړې وه. د سوبروټو کپ فوټبال چالی هر کال په مختلفو سینی کټګوریو کې په هند کې ترسره کیږي چې سلويخت آسیایي اروپایي لوبډلې پکې ګډون کوي. افغانستان د آسیا ایمرجنګ کپ چالیو کې د هند، سریلانکا او عمان سره په الف ګروپ کې دی. دغه چالیو په بی ګروپ کې بیا پاکستان، بنگلاديش، هانګ کانګ او متحده عربي امارات شامل دي. دغه چالی د 2013 میلادي کال په دسمبر میاشت کې د هند او پاکستان په ګډ قربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ غوړوي کمیټې 100 ورځې وړاندې دغه سیالیو ته د درویشت افغان لوبغاړو ابتدایي نوملړ اعلان کړ چې په هند کې بل یو لړ تمریناتو وروسته د آسیا ایمرجنګ کپ سیالیو ته وروستۍ لوبډله معلومه شي. او د ښځینه کرکټ 6 ورځ نړیوال جام سیالیو په لړ کې آسټرالیا نیوزیلند ته او پاکستان آیرلند ته ماتې ورکړه. د تېرې ورځې د دغه سیالیو په لومړۍ لوبه کې پاکستان لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو 6 اوورونو کې د 6 وکټو په زیان سره آیرلندۍ ښځینه لوبډلې ته د 1 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې آیرلندۍ لوبډلې په 6 اوورونو کې د نه وکټو په ځان سره یو سل یو منډې جوړې کړې او لوبې د 30 منډو په توپیر بایلو ده. په دوهم لوبه کې بیا آسترالیا خزینه لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د اوو وکټو په ځان سره نیوزیلندۍ خزینه لوبډلې ته د 145 منډو هدف وټاکه چې په ځواب کې ټوله نیوزیلندۍ لوبډله په 140 منډو سوځېده او لوبې د 30 منډو په توپیر بایلو ده. ټاکل شوی د دغو سیالیو د سبا ورځې په سیالیو کې بنګلادیش د سریلانکا په وړاندې او ویسټ انډیز د سویلي افریقا په وړاندې د لوبې ډګر ته لاړ شي.
سپورتي خبرونه مو لازم دی رادیو واوریدل دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کم کولای شي چې بیا یې ولولئ. د خبرونه دوهم نیمه کې یو لکه څنګه چې مخکې مو ویلو د ازادي رادیو دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. په افغانستان کې د ښوونې او روزنې بهیر ته مو د ژوند په شیبو اونیز پروګرام کې کتنه کړې ده.
په عموم صورت باندې مخکې دینه چې په افغانستان کې علم او پوهې زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنیو کې.
مخکې له دې چې دې پروګرام ته ور ورسیږي پام وکړئ د ازادي راډیو بلونیز پروګرام اساسي بشري حقوقو ته.
اساسي او بشري حقوق.
درنو اوریدونکو سلام، نوم یې ومنئ. دا بشری او اساسي حقوقو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، دا جرم یا بیگناهی د اثبات لپاره د شواهد په حق خبرې کوو. دا خبرونه ملما مهم د افغانستان د بشری حقوقو کمیسون د کابل د سیمایز دفتر د چیرن یا ورزونی د څنګ مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، که په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته تاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو او ریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقوقو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه، چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوي سي چې د خپل د بیگناهی لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د جرم د نفع په هغه کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به محکم پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنی د دغه جرم او د مجدد مجنی او د مجنی علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهی، دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بیگناهی به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغگوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاونه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډیره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نه سي چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکي او څوک حاضر نه کی او بالاخره د جانب مقابل خو همدغه سي راسي په دې باندې شهادت ورکي او خود او په دې باندې جرم د لطرفه د مجنی علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د شهود و نه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او د سزا ورکړل سي او دای خدای نخواسته بیګنا بی مورده په زندان کې و نه وړيږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطر یو خو موږ تاسو مدارک لرو چې هغه عناصر دي دی چې هغه اسباب د جرم په واقع کیږي، لکه جارحه شیان یا قاتله شیان غوندې چې هغه ټوپک و غیره وسایل دغه ترڅنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده. په دې موضوع کې
که چیرې یو پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بیګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
ک کبه یو قضیه پیخیږي او د قضیه د اثبات یا د نفی له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د سارندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې سارندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کی او دا جرم پی ثابته کی، دا کشفی ارگانونو تا ضرورت دی چې کشفی ارگانونو پا دیاره خپل چڑنی پیل کی. البته نن سبا وسایل دی الکترونیکی دیر پیش رفته دی او تعلقات نن سبا دی محل دی کار دی او اندیوالی دی پا دی رابطه که، نو دلته هم د اقاربونه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د ذکاوت او د خپل د پوه او تجارب په اساس باندې کوي سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی، مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات د یو د اثبات د جرم لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، لکه مشمیره په کم مشمیره باندې سو دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله د چا دروازه وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی فلانکی مې پکار دی، دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفي پولیسان سه چې اپراتیفي کار وکړي. په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی، چیرته روان و، آیا روانو پیاده چا سره روانو، چا سره په موټرسکیل و، چا سره په موټر و، چی شو. نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای سي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی، دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد ورته پیدا کی. البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي.
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي؟ که کیږي په کومو مواردو کې کیږي؟
قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي، یعنی هغه من حیث شاهد ونه وسیږي. یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول، دا څوک چې شهادت ترازی شهادت ترکی، دا باید دغه اثار افشانه کی، زکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي دغه مکمل هویت که افشا کیږي، کدی سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه د تهدید سي، د ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي. نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي. یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سارندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه دی چې باید د قضیه نفی کی، نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي. بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی، جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي، هغه راسي دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه، در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربطو ادارو ته، نو د هغه هغه قبلېدی نسي. بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي، من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سارندواله کې. نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي.
هو که چیرې شاهد، که چیرې مثال د یوې پیښې شاهد راځي، یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي، یا فرضاً که چیرې دروغ ویل کیږي، په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کیږي؟
که چیرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري، د شهادت د ادا په خاطر باندې تبند غره مشخصات درش کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوره شهادت ورکي بیا چې کله بل ورته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه د نرازی نه حاضری کی د شهادت نو بنان مونږ درې نه و جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجه نه د محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جرم کې یو او کچیر ته محکمه او سراندولی ته دا جوت اسوله و ثابت اسوله چې دغه کس دروغی ویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت اسوله نو بیا هم د جزا د قانون پرانا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کی د محکمه لته چې د مال اوله کول چې اندکه کتمان د قضیه دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهی او د ده علم هغه په هغه سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي.
ډېره زیاته مننه درنو اورېدونکو. دا و د دې اونۍ خپرونه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کاری به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوانه سپریږي سهار سهار به په دیوانه منډي وای په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلام نمی اومنی. آیا پوهیږئ چې په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی کوم و؟
لومړنی ښوونځی د حبیبي لیسې په هغه زمان کې چې کله د ترتیب سو دا مکاتب جوړ سو سیستم نسبت نن ته ډیر فرق و.
پا کوم تاریخ او د چا په وخت کې ماشومان ته په خوانه او روزنه پیل وکړ؟
دا په خپل د امیر حبیب الله خان په وخت کې شروع شول. په خپل د علم سره خاصه علاقه لرله.
خلک د پخوانیو ښوونځیو د درسي سوي په حق لسه وایي.
په خوا سیستم ډیر زیات ښه سیستم و. کم مکتبونه ول خو ډیر ښه مکتبونه او ډیر پاله مکتبونه ول.
نن همدا موضوع څېړو. په پایل کې د لومړني ښوونځي د پرانیستلو په لرغونتوب خبرې کوو. ورپسې د پخوانیو ښوونځیو په درسي نصاب غږیږو. دا خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
ښوونه او روزنه د هیوادونو په پرمختګ کې مهمه ونډه لري. هغو هیوادونو چې پیشرفت کړی هغوی لومړی ښوونیز او روزنیز پړاوونه وهلي دي، وروسته یې بریاوې او ویاړنې خپلې کړې دي چې دا د ښوونې او روزنې کمال دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي توګه ښوونه او روزنه د امیر حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شوه. یاد امیر معرف ته ډېره پاملرنه وکړه. د ده په وخت کې رسمي او غیر رسمي زده کړې موجودې وې. د نوموړي امیر په وخت کې یو شمېر ښوونځي پرانیستل شول چې د حبیبیه ښوونځی لومړنی ښوونځی و. یاد ښوونځی د امیر حبیب الله خان د واکمنۍ په دوره کې په 1903 میلادي کال کې تاسیس شو. د دې لیسې اوسنی مدیر وایي چې په پیل کې مدیر او یو شمېر ښوونکي د هندوستان له هېواد څخه وو. وړاندې تر دې چې د حبیبیه لیسې لرغونتوب وڅېړو، له هغه څخه مخکې وختونو ته ورګرځو او د ښوونې او روزنې په اړه ځان خبرو. په دې هکله د افغانستان د علومو اکاډمۍ پخوانی علمي غړی پوهاند رازقي نړیوال وایي
تعلیمات چې کېدل زده کړې چې کېدل تراکم یې زیات په دینی علوم باندې و لګ لګ پرسم خط باندې و بیرنو په کورنۍ کې تعلیم تربیه شروع کړل ډیر کم خلک په کورنۍ کې د سواد خوندل ماولین شروع چوکړه د خپل قبلګاه سمنه په دویمه خدمه کې د خپل ورور نه چې هغه زموږ مهمان چې میرزا داغه سواد کړو په افغانستان کې زیاتره شخصیتونه چې موږ ګورو خصوصا په علم کې هغه په خپل کم رسمي تحصیلات نه دي لري د مثال په توګه یو سید جمال الدین افغان متریال کو چې هغه په خپل د خپل پلار نه تحصیلات کړي دي او بیا چې کابل کې راځي د علماونه کړي په کوم مکتب کې دي نو په عموم صورت باندې مکه دې نه چې په افغانستان کې علم او پوهه زده کړه شروع شي هغه په مکتبونو کې نه دي بلکې په کورنۍ کې
لکه څنګه مو چې مخکې ویل په افغانستان کې لومړنی رسمي ښوونځی د حبیبي لیسا و د حبیبي لیسا په پایل کې د امیر حبیب الله خان په وخت کې د پنځشنبه په ورځ په 1223 هجري شمسي کال په ار کې پیل شو د حبیبي د ښوونځي د تاریخ پاک لمودي د لیسې له استاد علم ګل فیضی څخه پوښتلی دي نوموړی لشلو کل نور په دې خوا په دې ښوونځي کې خون کیدی
حبیب الله خان د وخت د حکومت واکه چې په لاس کې د خپل وزیرانو سره په دې فیصله وکړه چې موږ داسې مکتب به جوړ کړو چې هغه کې د ټول هیواد اولادونه او بچان درس وایي خارج تک زمينه ورته برابر شي برسونه تملال شي نو په افغانستان کې د ښوونی روزنه په چوکاټ کې اولنۍ مکتب داغي وخت تر اوسه پورې 14 کاله تیر شوی دی د دې یو استاد چې موږ پیژند آغا سالم احمد قنداری وو چې د پښتو ژبې تدریس وکاو او مدیر دې ابي بي د لسې ډاکټر عبدالغنی چې د هندستان د کشور د قرارداد پر اساس باندې چې دا غو حکومت او د هند حکومت سره کړو ډاکټر عبدالغنی د مدیر په صفه دلته د اجرا کوله
له حبيبي لسې نو وروسته امان افغان لسې امان لسې غازی رشتیا خوانځای استقلال رشتیا خوانځای رسامي نجاري معماري او نور خوانځي تاسیس شول په دې اکلا رازق نړیوال وایي چې مکتب هغه وخت تر لسم ټولګي پورې وو
په دغه وخت کې خزینه مکتبونه نه وو او مکتبونه خزینه چې تاسیس شوی دي هغه د اعلیحضرت غازی امان الله خان په وخت کې تاسیس شوی دي د دیناتو مضمون به تدریس کېده دری حساب جغرافیه او خط همدارنګه پښتو چې اردو هم تجربه کېده را ترکی به هم دغه کېده انګلیسی به هم دغه کېده دیناتو هم د ادامه ورکوله تاریخ جغرافیه ژبې ته چې هغه مخکې مطالعه وکړو او رسم الخط هم دلته اضافه شو حفظ الصحیحه چی او مضمون د سی پی دا هم اضافه شو پلس کال کې بعد یو چا تحصیلات ختمېدل هغه به چیرته ته هغه به یو وروسته سلام در معلمین په نومو هغې ته به بیتله معمولا د دې پخوا کې امر د وزارت معارف و چې په ټول د هیواد په ټولو نقطو کې باید د جوماتونو کې هم د مولیانو د خوا نه تدریس وشي مطابق د نصاب نه چې په خپله وزارت معارف به ورکوو هغې کې به بیا نو په پخوا غوندې په عنانوي توګه باندې تاثیر کېده څو نور مکتبونه هم د حبیبي د لیسې شاخې رحمته شولې مثلا باغ نواب مثلا خافیه یو دغه پرانچا یا پراچا خدام حضور علی او د دې پورت د هنود مکتب
که څه هم د امیر حبیب الله خان په وخت کې خوونی او روزنې ډیره پاملرنه کېدله او هڅې دا وی چې هم خلک د تعلیم په ارزښت پوه شي خو بیا هم یو شمېر کسانو نه غوښتل چې خپل بچي درس ته ولېږي دوی فکر کاوه چې په ښوونځي کې به د دوی په اولادونو ظلم کیږي خان به د دهقان زوی د خپل زوی په نوم ښوونځي ته لېږه په دې اړه نور معلومات د کابل اوسیدونکو منان راکوي
زمنګ نکاح د مکتب له دورې نه داسې قصه کوي چې د خپل دینی کې قصه یې مونږ تکوله او مونږ ته به ویل چې په خوا چې اول ځل په افغانستان کې مکتبونه په رسمي بڼه باندې افتتاح شول او پیل شول نو خلک دومره تمایلات نه خودل چې خپل بچان ورته ورولېږي مونږ ته پښتنه وکړه چې ولې نو ویل چې داسې ذهنیتونه له خلکو سره موجود ول چې په مکتب کې به دې په دې سالور سات او 15 سات چې سبې نه زی تر 12 مجبورې په دې باندې مال تاسو تیریږي دې تاسو شې درس ورکول کیږي دې ته مثال وهل کیږي ټکول کیږي دې نظربند او کلابند ساتل کیږي نو د همدغه ذهنیتونو د وجه نه به دې خپل ځمن په اسانه نه لیږل کله به چې د دولت له خوا نه به معنی جبري ور باندې غږ وشول چې تاسو خپل ماشومان راوسی مکتب ته نه دی بل مجبور ورځ نه د خپل د دهقانانو یا د مزورانو بچان ورسول او همدا به ویل چې هر څه تیریږي په همدې تیر شو خو د موږ ځمن دې ته نه بچو سیږي
هغه ملتونو چې تعلیمي پړاوونه وهل دي د هغو ملتونو څخه استونزې کمی دي چې لا تر اوسه د دغه پړاوونه ترڅنګ هم ندی تیر شوی، یعنی څومره چې د تعلیم کچه لوړیږي په هماغه اندازه د نن او سبا ستونزې حلیږي، او څومره چې د تعلیم خواوې بېخونده کیږي په هماغه کچه د ژوند هوساینه زیانمنیږي. د حبیبیه لیسه هغه لیسه ده چې د جمهور رئیس په کچه زده کوونکي روزلي دي. بیا هم فیضي وایي
دومره ډېر علمي کدرونه جامع ته تقدیم کړي دي، یعنی د کارځای د دې مکتب نه دومره لوی خلک عبدالرحمن پژواک، انور الله قحجي چې وخت وزیر د مالیه او د دې مکتب نه فارغ شوی دی، مکتب د هنر په برخه کې، د ساينس په برخه کې، دې مکتب په مخکې وختو کې و مجله لرله چې دا مجله بچا په دله د بیبي د لسی په نامه.
خوونه او روزنه د انسان په کړو وړو کې د پام وړ بدلون رامنځته کوي. د خوونه او روزنه په وسیله یو موجود ل خپل چاپیریال سره پیژندګلوي پیدا کوي، ل چاپیریال څخه د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره ګټه اخلي. ل خوونه او روزنه پرته په ژوند کې وړاندې تک ستونزمن دی. د غزنی اوسیدونکو سراج وایي چې په خوا کې خوندې کم هم وو خو سویه ډیره لوړه وه، او علت هم دا و چې عام خلکو هم په دې برخه کې مرسته کوله.
پخوا وخت په یو شمېر اندازه باندې مکتبونه وجود درلود، ښه فعاله مکتبونه و، له هر لحاظ څخه سټنډرډ مکتبونه و برابر و. متاسفانه اوس بشمېر هم خصوصي مکتبونه سته او هم دولتي مکتبونه سته. متاسفانه چې هغه پخوا چې کوم مکتبو کې کوم معیار و یا کوم سیستم و یا په کوم سویه شاګردان فارغ کول، نه په خصوصي وکیلدل کېږي او نه په رسمي وکیلدل کېږي. پخوا سیستم ډېر زیات ښه سیستم و، او کوم مکتبونه ولو خو ډېر ښه مکتبونه او ډېر فعاله مکتبونه و. دوه ساعته په شواروس کې درس وایي او نور ټول باقي وخت دی لري هغه یا په گیم باندې تیروي یا په انټرنیټ باندې مصرف وي یا په فیسبوک او په نورو شیانو باندې مصرف وي.
د امیر حبیب الله خان په وخت کې د ښوونې او روزنې سیستم ته د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په څیر جدي پاملرنه وشوه، او په مرکز ولایتونو کې د ځوان نسل او تنکیو ماشومانو د سالمې روزنې په خاطر هڅې پیل شوې چې د همدې هڅو په لړ کې افغان ولس د نړۍ د پرمختللو هیوادونو په قطار کې ودرېږي. که څه هم اوس له دولتي ښوونځیو سره شخصي ښوونځي هم په کار بوختي، خو دا چې د اوسنیو او پخوانیو ښوونځیو ترمنځ څه توپیر و په همدې اکله د پوهنې وزارت له یو کارکوونکي محمد شم فقیر سره غږیدلیو.
ان د غوی سویه خو نسبتا نن تاسو ګوره غوی په ډیر عالی روحیه باندې غوی ډیر په شوق او رغبت او مایل باندې دوی را روان و مکتب خواته یا علم زده کول، او نن سبا سی ګورو تر هغه وخت پورې ډیر فرق دی. 1350 هجری شمسی کال پورې استادان د مونږ تر هم سم پورې سویه دی علمی و، مگر ډیر با استعداد خلک و. علاوه دغه د مکتب کتابونه نور کتابونه هم دوی علمیت درلود، یو خو شوق علاقه و رغبت و، او بل دا چې نسبتا لنن امنیت خو تشویش کې نه و، ذهنونه آرام و. رښتیا هم نن سبا مشکلات ډیر دي، او ډیر شاګردان سي د مکتب شاګردان و ډیر خاص احترام معلمینو ته، ان هغه مله احترام خپل والدینو ته کول، لیاغنه بیشتر احترام خپل استادانو ته درلو. اکثر خلک په صفه د شاګرد سره روان و، هغه یو ځان ته ځنګل هدف ترلو.
امیر حبیب الله خان وروسته د هغه زوی امیر امان الله خان چې کله وخت ورسید، نوموړی د اساسي قانون د تشبیتمې مادې له مخې ښوونځي ته تک تر ابتدایي درجې پورې اجباري کړ. په 1921 میلادي کال کې د افغانستان او فرانسې د ګډې پریکړې له مخې د هیواد ګڼ شمېر ځوانان د لوړو زده کړو د بشپړولو لپاره بهر هیوادونو ته ولېږل شول، تر څو په راتلونکي کې د هیواد سیاسي، فرهنګي او اداري ستونزې د همدې لوسو ځوانانو د علمي او فرهنګي هڅو او تجربو له مخې هوارې شي. د ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا ښه چارې.
آزادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
جہاں دی حسرتوں نا دے دڑمن